دیر دیو او زنده باد خدای مو خوشحال او آباد لره ډیر ډیر مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیت قمندانۍ ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعتو نښتو وروسته طالبان بېرته په شا وتمول شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړه ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کېږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نو ورکړي. په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي.
ریاست نوری مننه چې لنډ خبرونه وویل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام د خبرولو وخت را رسېدلی. هیله ده تر پایه واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی. من میزبانی فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم. و در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تا کنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه مافیات کتلوی وزارت سرطانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و هم تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرضی که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال شانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران، تاکنون وزارت سرطانی برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلوئنزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر ایوب همچنان می‌گوید واکسین بی‌خطر بوده و تمام خانواده‌ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر هرگاه طفل واکسین بگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم میتوانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین میخواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعدن مولوی صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است. به الفاظ ساده اگر ما امی تمام خدمات صحی در سه کتگوری یا در سه قدمه عرضه میش، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای است. گام دوم که وقایه هست در حقیقت، یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. قدم سوم ای هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، به او توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیه، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جز امر وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکره، یعنی تطبیق همی امراضی که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستن.
بله.
امراض کشنده هستن. اگر این واکسین را تطبیق شوه، طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام میشه.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. بلوم سر کی تاسو دا ازادی رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه له تله نیک هیلې او نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. چې نننې خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنی ده، په رښتیا هم چې کامل صحت، روغ صحت دا یو ستر شتمنی ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د دل لپاره هیڅ دی ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخې ته ډېره زیاته توجه راړولې ده. او د هغې علت دا ده چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلي سیستم یې له منځه تللی وي، عصبي سیستم یې له منځه تللی وي، او فزیکی وجود یې هم سالم او روغ نه وي، ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یا عملي کړي. دا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس که چه دیده پارا واکسینونو ورکوله کیگی، دیده دیر زیاده گتی دی. جناب دکتر محترم مخ که هم یادوانا وکلا مخکې په گزارش کې یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې د داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسني نوي انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کېږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډېر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډېر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډېر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یوه بله برخه ده، د هغه اعمالو کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی او بېله موضوع ده. حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو، هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولوی صاحب تا در افغانستان دولست اولان بکاوما خدا دیو کری چی رو
سلام به شما هم بفرماین.
به ما به نظر واقعا واکسین خود دون دی تو جامعه که تو اولست که نمو تاس باید تو لاغ صاحب شه مو غیگار وی اغا خپل وانا اطفال کرو که دی هر چی ها صاحب شه باید خپل اغا واکسین که دای وادیرم نصره عمومی تداوی ده. خو دمو په نظر باندې د موري صاحب نه مو دا پوښتنه ده چې ټول لږ پراتیسي په موږ کې زیاتره خلک دي چې خپل نو واکسین کوي، یا د ډور دی واجی ډوري وي چې دوی کوم مالیات پیدا نشي، یا د ډېر خلک پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نه واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب نه مو دا سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورته یو دغه یوه پښه یې بېخي د موږ وخت نه پال جیراکم ته ده. نه پوهېږم په پچکارۍ کې څه مشکل و، هغه ډاکټر نه مو پوه شوی که د واکسینو کې دا سیات پیدا شوی و نو بیا هغه مشکل ورته پېښ شوی تر اوسه پورې هم په موږ رقم باندې دی. که په دوه باندې یو لنډ مختصر ځواب راکړو ډېر به خوشحاله شو. نورم د وخت د راکولو نه ډېره
تشکر. بسیار زیاد مولوی صاحب شما صحبت کنین بعدن
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود، خو پیغام هم له ځان سره درلود چې هیوادوالو ته یې واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین، ټول مسؤلین، ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده، او د پولیو په مقابل کې یا د نورو یو د امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي، نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي. او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. د ورور پوښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دوی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري، خو ډېر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي، لاسرسی ورته نه لري، باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو د ځان پوهې کړي. د طب د ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي، څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده دا یوازې د بېلمۍ په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بېلمۍ ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده، او د انسان
افغانستان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوی ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب، خیر تماس میگیریم بعد از اوج یک جای پاسخ بدیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو بهار همت یم له خوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته مولوی صاحب ته می سلامونه احترامات. لافیس محترم نه یو پښتنه ده مولوی صاحب محترم، دا چې زخپلم دی پولیو دی پلس دی مرض کار تقریبا په ماشوم تو کې او اوس 15 کال دی عمر دی ما تشکیلېږي، سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي څه جوړ شوي، ته د یو دیني عالم یې، هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي، هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې له څه شي جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی. دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
ډاکټر صاحب مو سوال پیشتر اول پاسخ بگین که وشنم دیم منتظر استن بعد
از سوال ډاکټر صاحب. یو شی مخ تر مخ که هوه ما د نوبهار رور پختنه ته هم چه د واکسین د اجزا
په توګه پختنه
کړل، چون که تاسو د دې برخه یو متخصص هستی او د تاسو دنده ده، زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم، نو د غرور ته به هم تاسو جواب وای په خپل مسلکی.
اول خو د غرور وردک صاحب، فضل هادي وردک صاحب چې کومه پختنه کړې و، که ممکنه وای چې موږ د نه پختنه کړې وای چې د هر واقعه مختص به ذاته خپل باید په موغو شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی. مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیښې چې کله راپور ورکول کیږي، د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو یعنی مواد غایطه د دې مریضانو دا د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض عارضي جانبي لري، حتی موږ که دا واکسین نه هم تطبیقوو په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیون واقعاتو کی یو په 3 میلیون کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه استوشي خدا یو په 3 میلیون کې دی دومره ارزښت نه لري. 3 میلیون ماشومان دی وژ غورل، یو میلیون دومره ارزښت دی غو په مقابل کې نه لري. یو نو دو خدای باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سند جوړ کړی چې غوارز جانبي ول لري. او د بل رو نو بهار همت صاحب چې خوښ نه کوم پختنه کړی و، همت صاحب د واکسین اجزا ډیر ساده دي، د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی، دلته تاسو ته شریک به تر د پولیو هغه
بکو.
پولیو خو دو ډول واکسینونه دي، یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي، یو زرقي واکسینونه دي. زرقي واکسینونه چې دي اغا په مجموع کې فهمي واغه په مجموع کې 15 اجزا لري، او بدی د پوتاشیم مالګه ده، وژل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي. وژل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي چې په تاسو کې ضعیف شوی میکروبونه دي او په پچکاره کې وژل شوی میکروبونه دي. او دوه ډول انټي بیوټیکونه دي، یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکزین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره، کلامایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دي. یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري، اوبه، پوتاشیم مالګه، وژل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه، نیومایسین انټي بیوټیک او د کلامایسین یا د پولیمکزین بی انټي بیوټیک. دغه ساده اجزا ده چې د ټول داسې څه دي مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل مکتاز دقیقې په مورد کې نه لرو.
ډاکټر صاحب مولوی صاحب شما اگه صحبت ده خب شنم داره میگیریم ببخشین باز بعد ده. محمد موسا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهر عزیز قاری محمد موسا تم از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
جناب مولوی صاحب بزرگوار، سوال ندارم بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم، از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی جایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه، از سن 8 ساله 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسن نشده باشن، یا اینکه زمینه واکسن برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسن کنن یا نه؟ این وقت یک سوال دوم یادم اومد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم، در ساحات که اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت، از تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه. ساحات پر خطر مرض در اوج، علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شه، یعنی
واقعی
باشه؟
نه نه نه، یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونه که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقعه، دقیق حال یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقعه را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن، 15 واقعه تنها پولیو برآمد. بنابراین فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیسته. مولای سپکش نمده خدا میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزین افتماس.
جواد عزیزی وردگ، بفرماین سوالتان رو بگوید.
اول قدم که قدر مولوی صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور خورتون که تکل تا سلام نورانده کام. دوام قدم که در ما در ایوه خبره که در واکسین و پرادکه بانده خموی دهاتی خلق یو ما خلق تون زندگی به دهات که تره کریده، تر روزه پر موږ د هیڅ عالم نه دا خبره ده غزنوی صاحب د خبره پر رابطه باندې دا خبره کوم، د هیڅ عالم د خلونو نه دا خبره موږ نه اوریدلې چې واکسین دی او په دې کې یا د حرمت کومه برخه شته کنه. نو زه دا څه خپل ده د ټول ملت نه مې اول غوښتنه ده چې د واکسین پر غلط فهمي ونه کو، د علماو د خلونو نه ما په ټول وخت کې دا خبره نه اوریدلې، حتی همکاري کړې په مساجدو کې، همکاري کړې په محرابو کې، د مې فکر دې لري دا مخلوق دعوت کړی دی واکسین ته. دا مې وا خبره او بل دا خبره ده تاسو نه نه دا غوښتنه ته امه باید یو مونږه دلته وای چې ته امه په دې کې ډیره کته یو کوپوار وردا چې په کې شوې دي چې تم دې واکسین ته تم غلای دي او ان کوم پاتې شوې دي دې تر شوې زمتللی نور څنګه لارم.
تشکر، سلامت باشین عزیز صاحب، زنده باشین. مولوی صاحب شما صحبت دارین، بفرمایید.
د دې سوال یوازې ډاکټر صاحب ته راځي او چې علماء واقعا هیڅکله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي، خو په شرط دې چې هغه علما چې هغه حقایق نه خبر دي، معلومات لري. د دې نه علاوه په افغانستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دغه واکسینو د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوي دي. داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و، د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوي دي، د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوي دي، لکه اوس چې کور په کور باندې الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او دغه اطفال ته واکسین اچوي. د علماء او ولدون هم دا کار کوي. زه یوازینی خبر هم دغه کومه چې هغه خلک چې د علماء په نوم باندې مشهور دي او د نورو له افکارو نه متاثر دي، هغوی دغه سوال او شک شته. او یو شی بل هم وایم، یو تعداد فتواګانې چې د علماء کرامو له خوا ورکول کیږي، کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکوي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیقېږي، ځکه هغه قانع قاطع شرعي حکم نه دی. هغه کېدی شي هغه د خپل هیواد په خاطر باندې دا کار کړی وي. زما په هواد کې د اړتیا د ضرورت ده او د اجزاو برخه هم مخکې روخانه شوله. فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نه شي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي. نو غوښتنه اصلا دا وه چې دغه دوی باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نه شي. یعنې یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چې اته بجې شروع وکړي او څلور بجې د بس کې وختي لري شروع وکړي حتی د شپې د هم کار وکړي تر څو چې هغه د سیمې ماشومان او اطفال ټولو ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغې پاتې نه شي. دا د هغې یوه غوښتنه هم وه او ګیله هم وه.
زه خو عزیز صاحب د تا د نیک احساس نه د ښه پیغام نه ډېره مننه. خدای دې عزتمن لره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر یا د دې کمپاین یا په مجموع کې د برنامې ملاتړ دې وکړو. خیر اوسي. دا یو انساني او اسلامي عقیده ده. بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړله، غزنوي صاحب مخکې هغې ته هغه وکړله، واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی. مجموع کې واکسین د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو. ځکه تنها واکسین پخوا په شفخانو په کلینیکو کې و، ټول خلک ته رسیدګي نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفخانو ته، خپل اولادونه یې نه واکسینول. نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرض ریشکنه شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي، دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې. او لکه څنګه چې بولی سوی طالبان اسلامي امارت په آخری کال کې 2000 کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی. وروره دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی. که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلی، هغوی دغه پروګرام پرېښودلو. زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000 کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی. په دې خاطر باندې دا دلیل نه لري، منطق نه لري. او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره وکړلای چې ځبته خیر اوسي. پر سوره د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی، دلته نیمګړتیاوي به وي. که چیرې تاسو داسې څه ګورئ، اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکئ، یعنی په تماس کې شئ، او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په آخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پرېږدو، د هغو شمیره سره په تماس کې شئ. موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کله رسیدګي ممکنه و حتما انشاءالله تاسو سره.
بسیار زیات تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب، میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن؟ شما یک جمع بندی بکنین بعدا باز دکتر صاحب.
په وروستیو کې باز په ټولو هیوادوالو باندې، خصوصا په والدینو باندې، دیو افغان په صفت باندې، دیو دینی عالم په صفت باندې، ستاسو دی ورور په صفت باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکړي، او هغه امراض چې تاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوي په جنډه ډول باندې وکړي. د اسلام د سپیشل دین لمخې بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي، او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي، نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دیني عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده، او خپل اولادونه واکسین کړي، او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیات تشکر. سلامت باشین ډاکټر صاحب. مولوی صاحب، بسیار زیات خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز. امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانی که کمپاینرهای واکسین می به محلاتتان اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه روزتان خوش.
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.